دوهم نیمایی ته ورسېدو وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو ترې وړاندې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت ته پکار ده چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د تمو پر خلاف د تمو پر ځای کول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. دا خبره د یاد وزارت ویان د ماونینګ پرونته یو مطبوعاتي کانفرانس کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې له خلکو غوښتي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د قرباني کېدونکو څارویو پاتشونی په سړکونو پرې نږدي. دغه ادارې ویلي چې د اختر په شپو ورځو کې د دوی ټیمونه ګرځي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند کوي. نن سه شنبه د عرفې مبارکه ورځ ده او څه باندې 2 میلیونه زائرین او حاجیان د عرفاتو په غونډۍ راټول شوي تر څو د حج دغه مهم رکن پر ځای کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ولس ته په خپله تازه وینا کې د واګنر اجیرې ډلې هغو جنګیالیو ته چې وروستۍ وسلواله بلواکې دخیل و د بخښنې وړاندیز تکرار کړی، خو د هغوی قومندان یفګینی پروګوژین ته نه. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي د پوتین دا اقدام په ګوته کوي چې هغه له خپل پخواني متحد یعنی پروګوژین سره بشپړه اړیکه پرې کړې ده. او د واګنر د اجیرو جنګیالیو د ډلې مشر یفګینی پروګوژین ویلي هدف اعتراض و نه د روسیې د حکومت نسکورول. پروګوژین دوشنبه په یو غږیز پیغام کې د روسیې په خاوره کې دننه د خپلو جنګیالیو د شنبې ورځې د پوځي خوځښتونو دفاع کړې ده.
د زهرو کاروان
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهر کله کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي بزګران د پوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
ترهګرۍ او نشه یي موادو سره د مبارزې ادعاوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې ملګري ملتونه سخت کار له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني.
د چ په افغاني ټولنه کې خلک موتاد ته په کوم سترګې ګوري؟ په دې اړه مولا ارواپو ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري او دوی ته په داسې یو فکر ګوري چې دوی تیار خواره او د جامې بد خلک دي.
د احمد شاه په نوم یو کس وایي چې ورور مې د نشې تر پریښودلو وروسته بیرته په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی دی.
خیلن خیلر ټول ترېنه خوشحاله دي، سراسې اوس قدر لري، لورګانې دي، سراسې غېږه ورکوي، مجلس دی، قصه ده.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وکیل صاحب خیریت خو به وي چې زموږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي.
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایه؟ زما په نظر خو خیریت نه دی. نور به نو ستاسې نظر واورو چې شرې بولی او که یې خیر بولی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې په افغانستان کې له بزګرو سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی میرمن روزا اوتونبوا وایي د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو کې تر یو حده بریالی شوي، خو د طالبانو دې پرېکړې بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازي نصیر احمد فایر په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی ادعا متضاده بولي او وایي چې طالبان د نشه یي موادو کاروبار ته دوام ورکوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو تر اوسه په افغانستان کې د کوکنارو د وضعیت په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ځینو ادارو د راپورونو پر بنسټ ادعا کوي چې طالبان تر یو حده د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي سوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د دې سازمان د امنیت شورا هغې غونډې ته چې د افغانستان د وضعیت لپاره جوړه سوې وه د وینا پر مهال وویل د افغانستان په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت تر یوه حده کم سوی دی. روزا اوتمبایوا وایي چې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو بزګران له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
د طالبانو لخوا تیر کال د اپریل په میاشت کې د کوکنارو د کښت منع کولو اعلان د افغانستان په ډیرو برخو کې په معاصر ډول عملي شوی دی. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د کوکنارو کښت د پام وړ کموالی موندلی دی. په ورته وخت کې د تریاکو عاید د کلیوالو خلکو د اقتصاد یوه برخه جوړوي. له همدې امله باید مرستندویه هیوادونه له بزګرو سره چې د دې پرېکړې له امله متاثر شوي او مرستو ته اړ دي د بدیلو پروګرامونو پر تمویل فکر وکړي.
د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي داسې مهال ادعا کوي چې دې سازمان تر دې مهاله په افغانستان کې د کوکنارو د اندازې په اړه د سروې پایلې نه دي اعلان کړي. د لسیس په نوم یوې برطانوي موسسې تازه په هلمند ولایت کې د کوکنارو د کښت په اړه د اټکلي سروې پایلې خپرې کړې او ادعا یې کړې چې تېر کال په هلمند ولایت کې تر 30,000 هکتارو ډېرو مځکو کې کوکنار کرل سوي وه، اما په روان کال کې دا کښت 3,000 هکتارو کمې اندازې ته راکښته سوی دی. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نسکور سوي جمهوریت سرپرست استازی نصیر احمد فائق په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه راپورونه متناقض بولي.
The claims of counter-terrorism and counter-narcotics.
لا ترهګری او نشه یي موادو سره د مبارزې دعوې متضادې او له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د طالبانو مهم مشران د تاریاکو په کاروبار، د هیروینو او شیشې په ګډون د نشه یي موادو په جوړولو کې ښکیل دي او دا مواد د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د صادراتو یوه برخه ګرځېدلې ده.
موږ وغوښتل چې د بزګور لپاره د بدیل کښت د اړتیا او دې ادعا په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو چې وایي په افغانستان کې اوس هم د نشې موادو کاروبار دوام لري. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته جواب ونه وایه. د طالبانو حکومت هم د روان کال په لومړیو کې ادعا وکړه چې د 200 میلیونه افغانیو په لګښت د کوکنارو د کښت په اړه سروې کوي. خو اوس چې د کوکنارو لومړی فصل پای ته نږدې سوی د دې سروې پایلې لا نه دي خپرې سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي بزګران د کوکنارو د کښت منع کولو له امله متاثر سوي او مرستو ته اړتیا لري.
رازا کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زه هم راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې چې ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې ملګري ملتونه سخت کال له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخ دي چې دې وضعیت د هغوی ذهن او جسم ته زیان اړولی دی. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې خلکو تر دې مهاله دا اصل نه دی منلی چې اعتیاد ناروغي ده او اوس هم له معتاد سره د مجرم په ډول چلند کیږي. په دې اړه ستاسې پام یوه راپور ته راړوو چې د معتاد په خبرو پیل کیږي.
په هغه مجلس کې پزمکنه نوځي نو هغه د خورو سره خوري کې
شل کاله کیږي چې طاهر د نشه یي موادو معتاد دی. د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول، کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشه یي موادو ولګولې او دی تش لاس پات شو چې په دې ډول د خپلې کورنۍ د اوږو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط له امله لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته یې د کورنۍ غړي په خپلوۍ شرمېدل. یوازې شرم نه، بلکې د ده په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون وموند او اوس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلي کې مثلا مخکې چې و که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو بتلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشه یي سړی خپله ګوشهګیري.
د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه‌یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي، او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپله خوښه درملنې ته حاضره نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغۍ په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغملو روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګه ورته وګورو، نه دا چې په سپکه سترګه ورته وګورو او یا یې وډبوو.
د ملګرو ملتونو له نشه‌یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده، او له هرو پنځو داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي، او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیری کورنۍ په خپل کور کې د معتاد په تیره بیا ښځینه معتاد موجودیت نه مني. ښایي نارینه معتاد درملنې لپاره روغتیایي مرکز ته بوزي او درملنه یې وکړي، خو په ښځینه معتادینو شرمیږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیایي مرکز ته نه بیایي، چې دا کار په خپله سټیګما او معتاد ته په سپکه سترګه کتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو او معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول، او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخلي بستر خدمات لري.
په راپور کې مو اوریدل ملګري ملتونه سخت کال نشي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یاد کړ چې د معتادینو پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلي. ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې 24 ساعته د سهار له 6 څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو سپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماښام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 1260 منځنۍ سپو باندې واوري. د سرطان د میاشتې 15 نیټه له نشه‌یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. نړیوالې ټولنې سخت کال دا ورځ له معتاد سره د سټیګما یا ټولنیز پیغور د بندولو شعار ته ځانګړې کړې ده. دا چې په افغاني ټولنه کې خلک معتاد ته په کومه سترګه ګوري، څه ډول پیغورونه ورکوي، او دوی ته د ګناهګار په سترګه کتل او پیغورونه ورکول د دوی د درملنې بهیر څومره ټکنی کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې معتادین څومره له سټیګما یا ټولنیز پیغور سره مخ دي.
بدبختانه چون افغانستان کې د خلکو د تعلیم کچا کمه ده او د سوادي ډیره ده، نو په دیو جوانې معتادین په افغانستان کې د ډیر استیګما سره مخامخ دي، او د رنگ رنگ تبعیضونو سره هم مخامخ دي. او د بلې طرفه د معتادینو پدیده هم په افغانستان کې نوې ده، یعنی تقریبا 45 کال کېږي چې معتادین په افغانستان کې ډیر شوي. هغه هم ده، نو په دې خاطر باندې معتادین د استیګما سره مخامخ دي او د رنگ رنگ تبعیضونو سره هم مخامخ دي.
په افغانستان کې خلک معتادینو ته څومره د یو ناروغ په سترګه باندې ګوري او د یو ناروغ غوندې چلند ورسره کوي؟
متاسفانه په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې معتاد ته د یو مریض په شکل نه ګوري، بلکې معتاد ته د داسې یو کس چې دا یو بیکاره او نشئی او داسې یو کس چې د جامې د اوږو بار دی او دا هیڅ نه دی او بېګټ انسان دی، په دې شکلونو ورته ګوري او په دغه تبعیض لاندې دي. معتادینو ته بدبختانه دلته څوک په ښه نظر نه ګوري، او دوی ته په داسې یو فکر ګورو چې دوی تیار خواره او د جامع بد خلق دی او دوی ته هیڅ کله چون د علم کمواله دی تر اوسه پورې دلته حتی خلق دوی ته د مریض په شکل نه ګوري بلکې د یو بد انسان دی یو نشه انسان دی یو اوګو بار انسان په شکل باندې دوی ته قتل کیږي.
کورنۍ له معتادینو سره څه ډول چلند کوي؟ آیا دوی ته پیغورونه ورکول او دوی په بد نومونو یادول څومره ستونزې خپله معتادینو ته پیدا کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې د یو د طرفه د علم او سواد کچه کمه او دوی دغې ناروغانو یا معتادینو ته د ناروغ په نظر نه بلکې د یو داسې کس په نظر ورته ګوري چې دوی هیڅ نه دي، هیڅ شی نشي کولای. دوی د جامع د اوګو بار دی، دوی د کورنۍ د اوګو بار دی او دوی کوم ښه تاریخ نه لري. دوی د ځان لپاره او د کورنۍ لپاره هیڅ نشي کولای بلکې د کورنۍ د شرم سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې دوی ته د دې په ځای چې د مریض په سترګه وکتل شي، د داسې یو چا په سترګه ورته کتل کیږي چې هغه بیخي د کورنۍ لپاره د شرم سبب کیږي. دې په وجه باندې دوی د رنگ رنگ تبعیضونو سره مخامخ دي او د یو چا زوی مثلا معتاد او د پلار نه پښتنه وشي چې دا د څه کیږي، حتی تر دې حده پورې چې کېدای شي پلار منکر شي چې دا زما هیڅ نه کیږي، او همدارنګه ورور منکر شي چې دا زما څه نه کیږي. تر دومره حده پورې دوی د کورنۍ تبعیض سره مخامخ دي او کورنۍ دوی ته په ښه نظر نه ګوري.
په افغانستان کې د صحي مراکزو محدودیت ته په پام سره او د صحي خدماتو نشټوالي ته په پام سره څومره په دغو مراکزو کې له معتادینو سره بد چلند کیږي او دغه بد چلند په مراکزو کې له دوی سره یا دغه پیغورونه ورکول معتادینو ته دا کار دوی څومره له درملنې څخه ناهیلي کوي؟
بدبختانه په افغانستان کې فعلاً د جهانی کومکونو د نشتون په وجه معتادینو په برخه کې او د دوی د تداوی په برخه کې او صحي مراکز د زیات کمښت سره مخ شوي دي او محدود شوي دي. اوسنی حکومت بیا دا خلک لکه د پخوا غوندې په هر ځای کې نه پرېږدي بلکې راټولوي او یو خاص مرکزونو ته انتقالوي، خو بیا هم څه نا څه پاتې کیږي او د تداوی نه هم لرې پاتې کیږي. او بل په شپخانو کې هم د مریضانو په نظر ورته کتل کیږي، خو بیا هم معتادینو ته په ښه نظر څوک نه ګوري بلکې د جامع د کورنۍ د اوګو بار او په بل باندې تکیه کوونکي خلک یې بولي. نو په دې اساس باندې دوی ته ډېره توجه نه ورکول کیږي او دوی د رنګارنګ تبعیضونو سره مخامخ کیږي. او په شپخانو یا په صحیح مراکزو کې هم د دوی سره زشت رویه او دوی سره بد چلن او کورنۍ بد چلن واقعا دا دوی ته مجبوروي چې دوی د تداوی څخه زړه توریږي او اکثره زیات بیا تداوی ته زړه نه خکوي او داسې بستر ته هم ځان نه خکوي تر څو چې د یو چا د خوانه دوی په زور وی نه وړل شي یا د حکومت د خوانه په زور وی نه وړل شي. اکثره بیا دوی دوی ته زړه نه خکوي چې ځان بستر کې، ځکه د یو خوانه د کورنۍ چال چلن، بلې خوانه د شپخانې د پرسونل درست چال چلن د دوی سره نه لرل د دې سبب کیږي چې دوی زړه توري شي او زیاتره تداوی ته زړه خنه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د لوګر ولایت اوسیدونکو احمد شاه د خپل معتاد ورور کیسه کوي چې په پکتیا او لوګر ولایتونو کې د نجارۍ دوکانونه درلودل. کورنۍ ته به یې پریمانه ګټه وټه راوړله او په خپلوانو کلي او کور کې په ښه نوم یادېده، خو کله چې معتاد شو کاروبار یې له لاسه ورکړ، خپلوانو لاس چینې واخیست او کورنۍ یې په خپلوي شرمېدله. خو له نیکه مرغه اوس یې نشه پرې ایښي او په کور او ټولنه کې یې بیرته خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړی او کار هم کوي. دا چې د احمدشاه ورور څنګه ولې معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا غمجنه کیسه به یې د ورور له خولې واورو.
ټول فامیل ته نه خوشحاله وو،
ورنه کنټرول کړی ول دوکانونه درلودل خایب درلودل میسته نجاری دوکانونه درلودل خوست کې دوکانونه درلودل لوګه کې دوکانونه درلودل شاګردان ول استادان نیولې ول ورنه شخصي مخدوبونه ویلې نیمیاسته تقریبا چې کیمرا ورل ډیر زره پنځه وزاره نه خوند شه نه دی راول میاسو میاس لاس په مخ کې موطاب شو دا نو ګور سره ګرځید باز مې ویل چې موطا ملکم په کار باندې تاثیر وکړ د خو ځوکان نه سقوط وکړ مې ورسته د لوګر دی کنه ولا غم مخ سقوط راغوس به موږ پوس دې موطاب صاحب تر یک ول ویل تر یک پورت اوخته چې دې دې ګرخونه او ټول فامیل دې ګرخونه ول ډیر الزال مو سره وکړل پلار ته نصیحت وکړه په لو خپلوان ټول ډیر ورته نصیحت کاوه خو هم نه نشانه منله چې څه زه وکړم ما سي کاوه مواد پیسې ولا خو سان نیم سامان یې خرڅ پټ له کور ور خرڅاوي هر مخې معتاد چا سره مجلس نه کو چا سره ډوډۍ پیو کا سن نه خو چا ور ته چین تیارون چې دیوان دی راغی پیو یو پوشاک ما راغه ټوله کړه چې دا په دې کې نه نیسه خراب نه کی وی نه سوځي یاله به څه دی دا چې زمای وو مرکونه زیبسی و سولر پلان بخواست و اتات ازاب بیتره نیدید تا دلکرسی بیو کار نکی اما الان اینه بس که بل رومی را غیب پاس جیک سر سولر ستا کنه چون که تو سولر نو تو میلی سدا سولر تا وارده دا سبای را غیب کورتا اویلی نه مانه دا وارده بیمای ملگیر وارده تا سما تو دو دور پی را که زیده سولر روان تو منگه زر پی وار کردیم هزر پی میولی سولر میو تقریبا یو شپار اصلا گرو پی د دوکانو سمایه د نجاری ول نور سامان شو هغه خرڅ نو موږ دا هغه خرڅ کړو په پیسې دي سره مه هغه هم ټول ول چې کله دا ما دوکانونه شو کړ زموږ تر زمان هم دوکان نجاری شو کړ یو اقتصاد ور ډېر خدای دوکانونه لري لیونه دوه دوکان اصل دوه نه درې څلور پنځه دوکان اوس لري ما خوښ دي فلن صحتمند غوندي له صفر شروع کوم دوکان چې موږ ور په غاړه کړی ده دغه څوم سرمایه چې د اوسنیو دومره سرمایه په دې کې باندې نو ګټه به دي تا ته خپل پامیل جوړ کړم چې در ټول ته خوشاله دي سراسي اوس قادر لري دوزګانې دي سراسي ریګه ورکې مجلس دی اقتصاد دوستان راځي ډیر خوشاله یو ته خان دي چې په سمې راغله او مسؤلیت ور لغړی سوي ټول پامیل ته خوشاله ده اته دې خوشاله دي چې سر مجلس کې کینوې په زور ځان سره کینوې
تازه دی راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې وکیل سمت خان په خپل کور کې جرګه جوړه کړې وي. په جرګه کې د سیمې ټول مشران پریکړه کوي چې باید عزیز د دوی له سیمې څخه کډه وکړي. دا چې عزیز څنګه سړی دی، جرګې ولې د په اړه داسې پریکړه وکړه او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام
کاکا، زما یو کرای کور پکار و.
ښه، څو کوټې کور دی پکار دی؟
بس چې څلور پنځه کوټې ولري.
پوخ کور وی که خام؟
پوخ او خام مهم نه دی، خو مطلب چې لږ ګوښه وي.
پوه نه شوم، څنګه ګوښه وي؟
داسې کور چې د غال مغال او شور څخه لري وي.
موټر لري؟
نه، موټر نه لرم. ولې؟
ما ویل ځینې کورونه د موټر لار یا موټر د درېدو ځای نه لري.
نه، موټر نه لرم، لارې مهمه نه ده.
د څومره کرایه وس لري؟
له لاسو څخه تر پنځلسو زرو افغانیو پورې وس لرم. خو خیر، د پیسو غم مه کوه، مطلب چې کور زما په تابه برابر وي.
یو کور را سره شته، پنځه کوټې، درې تشنابونه، یوه اشپزخانه او یوه ښه لویه زیرخانه لري چې ستاسې خلک یې تاکوي بولي.
بس چې لویه زیرخانه لري بیخي سم دی، اوس یې کتلی شو؟
هو، ولې نه، راځه چې وګورو.
سمه ده، درځه چې وګورو.
سړیه، ته واکشه، دا د څه شي غږ و؟
د هېڅ شي غږ نشته بابا.
ما چې ویل څوک دروازه ټکوي.
ویدا شه، په دې نیمه شپه کې به څوک دروازه ټکوي؟
زه په دې کور کې ډېره ډارېږم.
له څه شي څخه ډارېږي؟
له پولیسو څخه ډارېږم.
آرامه ویدا شه، پولیس چیرې و؟ زموږ کور ته کوم وخت پولیس راغلي چې ته ډارېږې؟
پرون زموږ د وکیل میرمن راغلې وه.
نو د وکیل د میرمنې د پولیسو سره څه؟ ښه، خیر، څه یې ویل؟
ویل یې هسې راغلم چې ستاسو احوال واخلم.
نو په دې کې څه خبره ده؟ ګاونډیان خو تل یو د بل احوال اخلي.
خو مشکل دا دی چې په تاکاوي کې د نشه یي موادو د جوړولو بیلرونه او نور سامانونه ولیدل.
نو تا عقل نه لرې؟ تاته چا ویل چې ته تکوي ته بوزه
مانه د بوولي زاش پسخانی ته ولاړم چې چای ورته راوړم زه چې راتلم دا تا کوي ته تللې وه
ښه نو تا څه ورته وویل
ما ورته وویل چې مونږ سرکه او اچار جوړوو
نو بیا څه اندېښنه لرې خو ښه جواب دې ورکړی دی
او ښه جواب مې ورکړ خو د هغې زما خبره زړه ته ونه لوېده په کور کې یوې او بلې خوا ته کتلې لکه جاسوسه چې وي
دا بې ځایه اندېښنې دې پرېږده موږ خو څو کاله کېږي چې دا کار کوو تر اوسه خو شکر دی هېڅ داسې پېښه نه ده شوې
زه ډېره وېرېږم داسې نه وي خلک یا پولیس خبر شي چې مونږ په کور کې نشه‌یي مواد جوړوو
اوف ښځې مغزه دې راوخوړل ویده شه
سړیا که زما منې دا د غم لړلو نشه‌یي موادو جوړولو کاروبار پرېږده یو حلال کار شروع کړه کارونه خو لږ نه دي
وکیل صاحب خیریت خوبی وی چې زمونږ د منطقې مشران دې راغوښتي دي
حاجي صاحب کمال خانه څه درته ووایم زما په نظر خو خیریت نه دی نور به نو ستاسې نظر واورو چې شرې بولی او که یې خیر بولی
حاجي صاحب څه خبره ده څه مشکل دی
غوږ شئ چې زه درته څه وایم زموږ د کوڅې هغه عزیز خو به تاسې پېژنئ که
نه نه زه یې نه پېژنم
یوه میاشت کېږي چې زموږ کوڅې ته راکډه شوی او زما په کور کې په کرایه اوسېږي
سوچ سا اوس مشکل څه دی
مشکل دا دی چې عزیز په خپل کور کې نشه‌یي مواد هم جوړوي او هم یې خرڅوي
د شیطان غوږونه دې کاڼه وي زموږ منطقه خو شکر دی معتادین نه لري
ستا خبره سمه ده چې زموږ په منطقه کې معتادین نشته مګر زه یې وینومه چې هره ورځ د عزیز کور ته معتادین راځي او نشه‌یي مواد ځینې رانیسي داسې نه شي چې زموږ ځوانان هم په نشو اخته شي که ستاسې مشرانو خوښه وي زه به پولیس ته خبر ورکړم
داسې نه وي چې د پولیسو سره لار ولري پولیسو به خوشې کړی وي او سبا به مونږ ته جنجال جوړ کړي د نشه‌یي موادو قاچاقبران عادي خلک مه بولئ
حاجي صاحب ستا اندېښنه هم پر ځای ده خو چاره څه ده
چاره یې دغه ده چې زما کور راخالي کړي او بل ځای کډه شي
دا هم ښه خبره ده کور دې ودان حاجي صاحب خدای دې
تاسو ودان
زه دانن عزیز ته وایم چې کور خالي کړي
دا ځای د راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای په امان
در څه ختلم در تمی وانا قتل و مې بخا ختلم در تمی وانا قتل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا غگ دین شم در تمی دیر و جڑل و میں بخا I'm not afraid to die.